د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نندنه هورز کال 2019 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار 8 بجې، افغانستان کې 8 بجې شوي، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګول ورځ او د شپې 11 بجې شوي دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمشي وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د هزاره اقلیتي ډلې د روسي ځانمرګي حملې خلاف شروع کړي احتجاجي ناسته د صوبې وزیر اعلی جام کمال خان او د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدي د یقین وروستو د ګلپور زده وخته ختم کړي. د فرانس پایتخت پاریس کې د 12مې پیړۍ پخوانی او پیژندلې لویه گرجا ناټرډیم د اور لګیدو له وجې سخته زیانمنه شوې ده. او د امریکې انصاف وزارت وایي د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په حق لا د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د 300 پاڼو رپورټ په د زیارت پر خپروي. او څوک د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د هزاره اقلیتي ډلې په هزار گنجي سیمه کې د وروستۍ ځانمرګي حمله خلاف شروع کړي احتجاجي ناسته د صوبې وزیر اعلی جام کمال خان او د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدي د یقین ورکول وروسته د ګلپور زنا وخته ختم کړي. هزاره اقلیتي ټولنې د جمعې پورس شبې ځانمرګي حملې خلاف د څلورو ورځو راهیسې احتجاج کوو چې پکې شل کسان وجلې شوي او د سلوي ختونه زیات ژوبل شوي. د هزاره ټولنې غړو ویلي د ملک وزیر اعظم عمران خان تر اوسه د دوی سره همدردۍ لپاره د غلطانه دی ورغلې. په پاکستاني میډیا باندې یو شمېر فعالینو ویلي په نیوزیلند کې د مسلمانانو په جماعت ته فونړې حمله وروسته عمران خان د دغه ملک وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرې کولې شي، خو په غم کې اخته د خپل ملک خلکو ته پوس پوښتنې لا تر اوسه پورې نه دی ورغلې. د فرانس پایتخت پاریس کې د 12مې پیړۍ پخوانی او پیژندلې لویه گرجا ناټرډیم کې د اور لګېدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته ډیر زیان رسیدلی دی. د اور وژونکي عملی ویلي د ودانۍ دوه لوی مینارونه یې د سوځېدو نه بچ کړي. د پاریس ښار د اور وژنې څانګې مشر جین کلایډ تېره شپه ناوخته د یادې ودانۍ بهر خبریالانو ته ویلي د ناټرډیم چرچ د ودانۍ مرکزي برخه د تباهۍ نه بچ کړی شوې. د امریکې انصاف وزارت وایي د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د 300 پاڼو رپورټ بعد زیارت پر خپروي. ډانلډ ټرمپ د کل پر ورځ یو ځل بیا ویلي هغه د مولر په رپورټ کې په انتخاباتو کې د غلط کار کولو نه پاک ګرځولی شوې. رابرټ مولر د روس سره د ډانلډ ټرمپ کال 2018 صدارتي کمپین د اړیکو پلټنې کړي او دا پلټنې هم کړي چې آیا ټرمپ د صدر په حیث د پلټنو ودرولو په کوشش کې د انصاف په لار کې خنډان خو نه دي اچولي. ملګرو ملتونو ویلي یمن کې د 15 کلونو راهیسې روان جنگ د ملک ماشومانو ته د خطرناک حد پورې نقصان رسولی چې پکې په زرګونو ماشومان وژل شوي، په زرګونو معذوره شوي او ځینې پکې د جنگ لپاره تربیه کړی شوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ورجینیا ګیمبا د امنیتي شورا غونډې ته د ګل پورز ویلي د یمن جنگ په ماشومانو باندې د یریدونکي کچې پورې اثر کړی. نوموړي ویلي په جنگ کې بوخت ټولو اړخونو په بیلابیلو طریقو سره ماشومان په کارولي دي. ځانګړي استازي ویلي د کال 2014 اپریل میاشت کې د یمن جنگ شروع کېدو نه تر کال 2018 اخر پورې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې 9000 ماشومان مړه او معذوره شوي او د 3000 ماشومانو تصدیق شوي چې هغوی ته د جنگ تربیت ورکړل شوي او په جنگ کې کارولې شوي دي. او د سیاحت نړیواله اداره وایي په ټوله نړۍ کې د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت روان کال په اولنو درې میاشتو کې د شری ناروغانو شمېره یو په څلور زیاته شوې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. د پاکستان بلوچستان صوبې سر خار پټ د زو هلته د هزار اقلیتي ډلې د سلور ورځو راهسې روان خپل احتجاجي ناستا ختمه کړې ده. دا د کوټه کې هزار گنجی کې چې د تیر جمعې پورس کما ځانمرګي حمله شوې وه د هغې وروسته دوی شروع کړو. نور حال پې د کوټه ندری ریډیو خبریال حفیظ شیرانی راکوي.
د کوټې پر مغربي بای پاس لا څلور ورځو روان د هزارګانو پرلت یا احتجاجي ناسته د بلوچستان عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی شزینه غړي لیلا ترینی په ورتلو او د هغې په خواست ختم کړل شو.
د تیری ورځې په پیښه غمجنه یم، د خپلو هزارګانو ورونو په غم ګډه یم. په پښتنو، بلوڅو او زموږ په مذهب اسلام کې دا روایت دی چې زنانه کومې مرکې یا احتجاج ته ولاړه سي بیا هغه احتجاج ختم کړل سي. له تاسو مې هم دا خواست دی چې زموږ ملګرتیا وکړئ او خپل پرلت ختم کړئ. موږ به ستاسو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کوو.
د پرلت منتظم او د هزاره سیاسي کارکنان تحریک مشر طاهر هزاره د پرلت ختمولو د اعلان پر وخت وویل چې د پښتنو، بلوڅو او د هزارګانو رسم دی چې د زنانې په پلو کې قاتل هم معافوي، ځکه د پرلت د ختمولو اعلان کوي.
د بلوچستان خلق خپل دشمن نه معافوي، خو چې کله زنانه ورته راسي بیا موږ خپل دشمن معافوو. ولې؟ چې دا زموږ رواج دی. موږ دا پرلت ځکه ورکړی وو چې له تیرو شلو کالو څخه پر موږ بد حال دی. د ورکو بلوچستانو احتجاجي کیمپ د کوټې د مطبوعاتو مخ ته له تیرو 5 کالو لګېدلی دی. ورک خلک وموندی چې څوک ګناهګار دی، عدالت ته سزا ورکړي. د لورلایی او سنځاوي پیښې ستاسو مخ ته دي. موږ ته هغه لار او دروازه راوښایي چې موږ ورسو او امن راکړي.
د هزارګانو د پرلت د ختمولو لپاره چې د حکومت له لوري کوم پلاوی تللی و، په هغه پلاوي کې د بلوچستان ایالت ستر وزیر جام کمال، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی، د وزیر اعظم خصوصي مرستیال زلفی بخاري او د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو هم ګډون درلود. له کامیابه مذاکراتو وروسته د بلوچستان وزیر اعلی د احتجاج کوونکو شکریا ادا کړه او ورته ویې ویل چې تاسو د لیلا ترینې خبر ومنله، احتجاج مو ختم کړ. په داسې کولو تاسو د بلوچستان روایت ژوندی وساته. وزیر اعلی وویل هڅه به کوي چې د هزارګانو د تحفظ لپاره خپل کړي لوزونه ترسره کړي.
تاسو و ایالتي او مرکزی حکومت او په خاصه چې وزنانو ته مکم عزت ورکړو، د دې مثال په بلوچستان کې نسته. تاسو خبر یاستو چې زموږ ایالت او د کوټې ښار په خاصه توګه تاسو هزارګانو ډیر غمونه او دردونه لیدلی دي. خدا از موږ ذمہ داري ده چې د پښتنو، بلوچستانو، هزارګانو، سندیانو او د ټولو لپاره دا ایالت او دا ښار پر امن جوړ کړو.
په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې وخت نا وخته شیا هزارګان په هدفي وژنو او ځانمرګي بریدونو کې په نقشه شوي او دوی په خلاف پرلت یا احتجاجي ناستې کړي. دوی د حکومت او د امنیتي ادارو لخوا د نور تحفظ د ذمهوارۍ په ورکولو بیا خپل احتجاجونه ختم کړي. خو دا اول ځل دی چې د حکومت له لورې یوه زنانه د پرلت د ختمولو لپاره احتجاج کوونکو ته په پښتني روایتي انداز کې سوال کړی او له هغوی د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه او د هغې غوښتنه ومنل سوه. تر دې لمخه د بلوچستان حکومت له لورې د لوړپوړو چارواکو څو پلاوي احتجاج کوونکو ته لیږل سوي وو، خو احتجاج کوونکو ورسره خبرې نه وې منلې. د هزارګانو دا احتجاج د هزارګنجي سبزي منډۍ د ځانمرګې برید د پیښې په خلاف روان وو. ځانمرګې برید د تېرې جمعې په ورځ سوی وو چې پکې د 2000 په ګډون 40 کسان وژل سوي او تر 40 زیاته کسان ټپیان سوي وو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی ډیوا، کوټه.
Thank you.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کړی تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د تیرو اتلسو کالو راسې د تود جنگ او په تیرو ورځو کې پاکستان کې د ترهګرو په ودانو د هندوستان د هوایي حملې او د دې په جواب کې د پاکستان د فوجي کار روایه د لاسه افغانستان او بریا زمګي کې د وړاندې نه توجن حالات نور توجن شوي دي. په داسې ماحول کې د امن دپاره کیدونکي کوششونه به آیا کامیاب شي او که نه؟ په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخوانی سفیر د ښاغلي منیر اکرم یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی امن راتلل ګرانه ده. ښاغلی منیر اکرم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم اغلی عمران خان خپل یو تازه بیان کې امید ښکاره کړې ده چې د نریندرا مودی د بیا منتخب کېدو وروسته به پاکستان سره د امن د خبرو اترو شروع کولو په معاملې کې ډیر مضبوط وي. د همداشان امید سرګندونه وزیر اعظم عمران خان د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو له برکته افغانستان کې د امن راتلو په حق له هم کړی ده. خو مضمون نگار لیکي د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د موجوده عالمی حالاتو د لاسه د امن راتلل ګرانه خبره ده، ځکه چې د امریکې او د چین ترمنځ د یو نوي سوړ جنگ لوګې خیږي. په دې حالاتو کې امریکا د چین خلاف هندوستان خپل یو ډیر نږدې اتحادي تصور کوي. ډان خپل مضمون کې زیاتوي چې دا به اوس کتی شي چې د بیا منتخب کېدو نه پس به مودی او د بھارتیه جنتا پارټي پاکستان سره د خبرو اترو په بیا شروع کولو سلا شي او کنه. خو که خبرې اترې شروع هم شي نو ګمان نه کیږي چې هندوستان به د کشمیر د لانجې د غسولو د پاره څه قسمه روغې جوړې ته راضي شي. دا شک د بھارتیه جنتا پارټۍ د انتخابي منشور نه نور زیات مضبوط شوی دی. په کم کې چې د هندوستان په یو هندو مملکت کې د بدلولو، د بابری مسجد په ځای د یو درمسال جوړولو او د هندوستان په آئین کې کشمیر ته د یو خصوصي خود مختار ورکړي حیثیت د ختمولو خبرې شوې دي. مضمون لیکي چې هندوستان سره د امن پر راوستو به ډیره خواري کول وي. دغه شان افغانستان کې د امن قیام هم یو ډیره سخته کشاله ده. پاکستان د طالبانو امریکې سره خبرو ته د کینولو دپاره لویه منډه وکړه، خو افغانستان کې د یو عبوري حکومت د جوړولو په حق له د ښاغلي عمران خان په بیان د امریکې خصوصي استاد زلمی خلیلزاد او کابل کې د امریکې سفیر ډیر خفه شوي دي. مضمون نگار مشوره ورکوي چې پاکستان له د افغانستان په امن عمل کې د ځان ځایول یقیني کول پکار دي. زلمی خلیلزاد طالبانو سره خبرو کې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وستو د نقشې په وړاندې کولو او طالبانو نه ترهګرو سره د لاس امداد نه کولو د لوزونو په اخیستو زیرکه سفارتکاري کړې ده. دې پسې به نوموړی د صدر اشرف غنی د حکومت نمایندگان خبرو اترو کې رانه نباسي او دا خبرې به د افغانانو په منځ کې د امن او د سولې لپاره د کیدونکو خبرو اترو شکل اختیار کړي. خو ښاغلی منیر اکرم خپل مضمون کې زیاتوي چې د سفارتي ځیرکتیا باوجود دا خبره په یقین سره نشي کېدی چې د زلمی خلیلزاد د هلو ځلو په برکت په افغانستان کې امن راشي. ایران د امریکې لخوا په ایران د قسمه قسم بندیزونو لګیدو او د ایران د پاسداران انقلاب فوج د ترهګر فوج په ګرځولو ایران امریکې له په افغانستان کې داغ ورکول غواړي. په دې به د افغانستان د امن عمل تعالی ترغ کیږي. زلمی خلیلزاد د خپل امن عمل د پاره د فراخ مرستې حاصلولو په غرض تیر ورځو کې د چین، روس او د یورپی یونین سفیرانو ته د خپل هلو ځلو احوال تیر کو. ښاغلی منیر اکرم ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې چین افغانستان کې درنه سرمایه کاری کول او د سیمې ملکونو سره جوخت تړون غواړي. په دې سبب چین افغانستان کې امن غواړي. هر کله چې روس افغانستان کې دولت اسلامیه خراسان تحریک دانه وانه کول غواړي، د کم نه چې روس نه جدا شوی جمهوریت په خطر کې دي. روس او چین دواړه د خپلو دی مجبورو له سببه افغانستان کې په امن راوستو متفق دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د برتانی وتلې ورځپاڼه ګارډین وایي چې د قطر په دوحه ښار کې د روان میاشتې 19 منټې نه تر 20 منټې پورې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ چې کوم خبرې کیږي په دې کې به د طالبانو له اړخه ښځې نمایندګانې هم برخه اخلي. رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د برتانیې د ګارډین ورځپاڼه په خپل لیکل شوی راپور کې د طالبانو د یو وایان د خولې لیکي چې د میاشت امریکایي چارواکو سره خبرو لپاره د طالبانو په پلاوي کې به ښځې هم برخه اخلي او د افغانستان په راتلونکي به بحث کوي. دوی لیکي چې د طالبانو ډله چې په سخت دریځي شهرت لري د هغوی په پلاوي کې د ښځو شاملېدل ښایي چې ګنې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر سر اندېښنو باندې دغه ګام پورته کړی دی. دی ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مرکزي وایان ذبیح الله مجاهد دوی ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په دوحه کې کېدونکې غونډه کې برخه اخستونکي د طالبانو په پلاوي کې به ښځې هم شامل وي. نوموړي د برخه اخستونکو ښځو کوم نمونه څرګند کړي نه دي، خو یې ویل چې د دوی د طالبانو د ستر مشرانو سره هیڅ کوم رشته نشته او زیاته کړه چې دا د افغانستان وګړي دي او د ملک دننه او بهر سره تعلق لري، خو د طالبانو د تحریک ملاتړي دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرې به د اپریل 19 نه تر 20 نیټې پورې وی او د افغانستان سیاسي او ولسی ټولنې څخه به پکې هم 150 کسانو وپد برخه اخلي. افغان طالبان د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه د انکار په خبره باندې کلک ولاړ دي او وایي چې دا د امریکا ګوډاګي دي او کنټرول یې هم د امریکا په لاس کې دی. افغانستان زیات سخت دریځه ټولنې لري، خو د کال 2001 نه راپدې خو کله چې امریکا د طالبانو حکومت رنګ د ښځو په حقونو ډیر کار شوی دی. زیاتره ښځې دا ویر لري که چرته طالبان بیا واک ته راغلل نو په دغه لړکی شوی ډیری هلې ځلې به بیرته پر شا لاړی شي. د کال 1990 په لسیزه کې چې کله طالبان افغانستان کې واک ته راغلل نو د ښځو په حق له سخت قانوني ګامونه پورته کړل او د جینکو په تعلیم او د کوره په بهر تک باندې یې بندیزونه ولګول. خو د طالبانو وایان دی ګارډین ورځپاڼې سره خبرو کې ویلي چې ډلې یې د ښځو د حقونو په حق له ډیر بدلونونه راوستي او د اسلام شریع قانون لاندې یې ورته د تعلیم او نورو حقونو ورکولو اجازه هم ورکړې ده. د افغانستان نړیوال ملګرو ملکونو او د ولسی ټولنې لخوا په ښځو حقونو باندې زور راوړل شوی وو چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي او د طالبانو سره د خبرو اترو هرکلی هم وشو. پوزیا کوفی چې د افغان پارلیمان په خوانی غړی ده او په روس کې د طالبانو سره خبرو اترو کې برخه هم اخستی، د طالبانو په پلاوي کې د ښځو په شاملولو د فیصلې ستاینه کړې. دی ویل چې افغانستان کې په ښځو باندې چې کوم تکلیفونه تیر شوي هغه صرف د افغانستان ښځې احساسولی شي. دی زیاته کړه د طالبانو په وپت کې د ښځو شاملېدل څرګندوي چې د طالبانو دریس کې بدلون راغلی دی. جیان شاهین چې د امریکا د سینټ غړی ده او د سینټ د دفاعي چارو کمیټې غړی هم ده، چا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو په برخه اخستو زیات ټینګار کاوه، وایي چې د ښځو دا شاملول به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نړیوالو مرستو کې هم ستر لاس وکړي. د کانګرس د یو وفد سره افغانستان ته د سفر په وخت کابل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت جیان شاهین وویل چې دلته ځینې مهمه خبرې دي چې طالبان پکې دلچسپي لري. دی زیاته کړه چې د جګړې ختمېدو وروسته به نړیواله مرستو کې هم د دې غټه مرسته وي. دی زیاته کړه که چرته طالبان نړیوال مرستو ترلاسه کولو خواهش لري نو دا به د دوی په ګټه وي چې د ښځو او بشري حقونه ومني او دغه به غټ لاس دې لړکی وکړي.
د فرانس پایتخت پیرس کې د 12مې پیړۍ پخوانی او پیژندلې لویه ګرجا ناټرډیم کې د اور لګېدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته ډېر زیات نقصان رسیدلې دی. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پیرس ښار د اور وژنې څانګې مشر جین کلایډ تېره شپه ناوخته د 12مې پیړۍ دغه تاریخي یادې ودانۍ بهر خبریالانو ته ویلي د ناټرډیم چرچ مهمه ودانۍ د تباهۍ نه ژغورل شوې ده. نوموړي ویلي د اور وژنې په دغه عملیاتو کې د عملی یو تن سخت ټپي شوی. د اور لګېدو د پیښې وروسته په یو وخت کې د اور لمبې تر 100 مترو پورې لیدل کېدې. په دغه اور کې د ناټرډیم چرچ پوره چت سوځېدلی او مهمې برخې یې پرېوتې دي. د یادې ګرجا یو ویان د فرانس مطبوعاتو ته ویلي د دغې ودانۍ د لرګو جوړه زیاته برخه امکان دی تباه شوې وي. نوموړي ویلي په دغه تاریخي ګرجا کې د لاس جوړې یا آرټ نمونې او ګڼ شمېر مقدس شیان د ودانۍ نه وستل شوي دي. تیره شپه لګیدلی د غور د وجنې په عملیاتو کې تر 400 پورې وروجونکو تنانو برخه اخستې. تر دې دمه د 12مې پیړۍ دغه تاریخي چرچ کې د اور لګیدو سبب نه دی معلوم. که څه هم د فرانس میډیا رپورټونو کې د چارواکو د خولې ویل شوی امکان دی د غور د ګرجا د بیا رغونې د کار له امله لګیدلی وي. په دغه ګرجا کې د بیا رغونې د کار لپاره یو شمیر برخې د وړاندې نه ټوټې ټوټې کړې شوې وې او چارواکو ویلي وو د دغلته نه د کانزو مجسمې تېره اونۍ لرې کړې شوې وې. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون په ټویټر په خپل یو پیغام کې لیکلي، زموږ د ملګرو په رنګ زه هم نن د خپلو تاریخي برخو په سوځېدو غمجن یم. نوموړي د دغه پیښې له امله د وړاندې نه پلان شوې خپله ولسي وینا ځنډولې. د پیرس خار سرکاري وکیل دفتر ویلي د اور لګیدنې دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي. د نوټرډیم په چرچ کې د اور لګیدو وروستو امدادي کارکوونکو د خواوشه ودانیو نه هم خلک خوندي ځایونو ته رسولي. د عیني شاهدانو تر مخه د غور د ماښام 2 بجې لګیدلی و چې سمدستي وروستو بیا د اور وژنې عمله سره د خپلو ټرکونو دغلته رسېدلې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر د دغې پیښې په اړه لیکلي، د پیرس په نوټرډیم ګرجا کې د غور یرونکی دی، د دغې لپاره فلاینګ واټر ټینک کارول پکار دي او پکار ده دغه کار زر تر زره وشي. د پیرس ښار نوټرډیم چرچ د اروپا یو تر ټولو تاریخي او د زیاتو سیلګرو د سیل مرکز دی چې هر کال په میلیونونو سیلګري لیدو له ورځي. د دغه تاریخي ګرجا ذکر په پخوانیو کتابونو کې هم راغلی دی.
تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې انصاف وزارت وایي چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې درست لاسوهنې په اړه د ځانګړي وکیل رابرټ مولر رپورټ په د زیارت پروسه خپروي. رپورټ په تاسو سره زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ ویلي چې نوموړی په صدارتي انتخاباتو کې د څه غلط کولو څخه د لواندې نه پاک ګرځولې شوې. که څه هم نوموړی او د امریکا ولس تر 200 میاشتو پورې د مولر د پلټنې د تفصیلاتو په تمه. د امریکا مشر دا خبره په ټویټر کړې او ویلي دي چې دغه جرمونه د کال 2018 انتخاباتو کې د نوموړي مخالفې هیلری کلینټن، د ډیموکریټو نیشنل یا قومي کمیټې، د نوموړي مخالفه پخوانی د امریکا ستر قانون پر ځای کوونکو چارواکو او نورو پلټنه کوونکو کړي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلي چې د مولر راپور د غوسې ډک 43 ډیموکراتو لخوا لیکل شوی. د نوموړي په وینا څوک چې د ټرمپ څخه نفرت او میرمن کلینټن مرستیالان دي. د مولر په پلټنه کې د دې خبرې جایزه اغستل شوې چې آیا د ټرمپ کمپین د روس سره رابطه کړې او ټرمپ د یو صدر په حیث د قانون په لاره کې څه خندان خو نه وچولي. د امریکا مشر سرکاري وکیل یالوی سارنوال ویلیام بارډ لخوا د خاص مشیر رابرټ مولر د پلټنو نچوړ یا خلاصه دریونه وړاندې جاری کړې وه چې پکې ویلي شوی چې نه خو صدر ټرمپ او نه د هغه د انتخابي کمپاین د ډلې بل یو تن د روس سره په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوخنې لپاره سازش کړي. په دغه خلاصه کې د دې پوښتنې چې آیا صدر ټرمپ د رابرټ مولر لخوا کېدونکې پلټنه کې څه لاسوخنه یا مداخلت کړې او کنه، هغه لبار ویلي وو چې راپور دا نه وایي چې صدر ټرمپ څه جرم کړي، خو دغه راپور صدر ټرمپ سپین هم نه ګرځوي. ویلیام بارډ تیرونه ویلي وو چې نوموړی یقین لري چې د امریکا د استخباراتو سترو ایجنسو د ټرمپ د کمپین جاسوسي کړې او په دې اړه نوموړی یو پلټنه پیل کړي چې وګوري چې آیا دغه عمل په صحیح ډول ترسره شوی. دا په داسې حال چې د مولر راپور په اړه د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری سارا سانډرز د تیرې اتوار یا یکشنبې پر ورځ فاکس نیوز ته ویلي وو چې نوموړی فکر نه کوي چې ورسره به صدر ته څه زیان ورسي. هم په دغه ورځ د کانګرس غړي او د عدلیې د کمیټې مشر جارلد نادلر، کومه کمیټې چې د انتخاباتو پلټنه کوي، سی این این ته ویلي چې د هغه لپاره لخوا پوره راپور جاری کول پکار وو او د نوموړي پینل ته د پلټنې ثبوتونه په ګوته کول پکار وو، خو نوموړي داسې نه دي کړي. په دغه موخه نادلر یادګیرنه کړې چې نوموړي بار د هیواد د قانون پر ځای کوونکي ادارې ستر چارواکي جوړېدلو وړاندې لیکلي وو چې ټرمپ د انصاف په لاره کې خندان نشي اچولې، ځکه چې صدر د انصاف د محکمې مشر وي او داسې یوې پلټنې د بندولو امر بغیر د ستپوس نه کولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سړنکاران وایي چې د روس او کیوبا تر څنګ ایران هم د وینزویلا صدر مضبوطولو لپاره دغه هیواد سره خپلې اړیکې مضبوطوي. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
آهان ایرلاین چې د ایران یو شخصي الوتکی کمپنی ده، د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو سره په تړاو لرلو د امریکا لخوا ورباندې بندیزونه هم دي. د تهران او د وینزویلا سرجار ترمنځ یې تیره اونۍ الوت کړی. د ایران هوایي چارو د چارواکو دا اعلان هغه مهال وکړو چې د اپریل په 8 نیټه مهان الوتې د وینزویلا سرشار کراکس ته رسیدلی. امریکایی سینیټر مارکو روبیو، څوک چې د صدر ټرمپ د انتظامیې د لاتینی امریکا پالیسۍ کې مهم رول لري، په دې اړه یې په ټویټر لیکلی وو چې لکه ایران اچانک یا ناڅاپه د سیلګرۍ ځای جوړ سو، او وایي دا یو بله وجه ده چې ښایي د وینزویلا ولسمشر مادورو حکومت د امریکا امنیت ته خطر دی. د ایرانی هوایي چارو ویاند د مار خبري ادارې ته ویلي، مهان الوتې د خارجه وزارت لوړپوري چارواکي او د وتکی د کمپنی مشر چارواکی رسولی. د پینټاګون د راپور تر مخه د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو لوړپوري چارواکی د وینزویلا سرشار کې د ایران تر ټولو لوی سفارتخانه کې سفارتي کارونه ترسره کوي او د وینزویلا حکومت ته استخباراتي او یو شمیر نورې مرستې ورکوي. امریکا په کال 2011 کې په مهان ایرلاین یا د الوتکې کمپنۍ د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو سره مالی مرستې ورکولو په سر بندیزونه ورباندې لګولي وو. امریکا تیره اونۍ پاسداران انقلاب ځواکونه ترهګر تنظیم وټاکلی. فرانس او جرمني د دې کال په پیل کې د الوتکې په دې کمپنۍ بندیزونه ولګول او تورې ورباندې ولګوو چې یا د کمپنۍ الوتکې شام او یو شمیر نور جنګ ځپلي هیوادونو ته وسلې رسوي. لس کاله وړاندې د ایران او وینزویلا ترمنځ په باقاعده یا په منظمه توګه الوت کېدو، او الوتکې به د شام په سرشار دمشق کې د دمې یا د الوت په وخت ودرېدله. په هغه وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو شمیر معاهدې لاسلیک کېدې. د الوتکې هغه وخت وځنډېدې چې امریکا ژغ پورته کړو چې د وینزویلا کې د کښته کېدو په وخت د مسافرو او د کارګو یا سامانونو د کسټم او امیګریشن څارنه نه کېږي. د فروری په میاشت کې چې کله د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مادورو حکومت څخه لاس واخیستو او روس، کیوبا او ترکیې ترڅنګ ایران هم د مادورو په ملاتړ کې ودرېدې، امریکا د مادورو په انتظام بندیزونه ورباندې سخت کړل او د فوزي مداخلت ګواښ هم وکړو. د وینزویلا د پخوانی دفاعي وزیر راول بیتول په وینا، ایران او وینزویلا په ګډه فوزي آلات جوړول پیل کړي چې پکې د مرمیو او سارنه کوونکي ډرون الوتکې هم شامل دي. مخالفه سرچینې وایي چې ایران د وینزویلا د یورینیم د ذخایرو خوندي کولو هم خبرې کړې چې په کال 2010 کې د دمشق تلارې تهران ته نمونې هم رسولي. امریکا پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د انتظامیې یو مشر چارواکي امریکا کانګرس ته ویلي چې د صدر بوش د انتظامیې په وینزویلا کې د ایران د فعالیتونو په اړه د پلټنو لپاره خصوصي یونټ جوړ کړی وو، او د هغه وروسته یو بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما له دې ویرې هغه وځنډوو چې د فعالیتونو موندلو په نتیجه کې به د ایران سره نیوکلیایي تړون خبرو باندې اثر واچوي. د امریکا استخباراتي ادارو لوړپوري چارواکو په وینا، د مادورو رژیم د لبنان حزب الله ترهګري ډلې سره د نږدې سره تعلقات لري، کومه چې د امریکا او یو شمیر نور هیوادونو لخوا ترهګره ډله ګرځول سوی. حزب الله په شام کې په جګړه د ایران ملاتړ ستایي. په واشنگتن کې مېشت څېړنکار او لیکوال جیمز هومیری وایي چې ایران د وینزویلا د امنیتي نقشه جوړولو کې څومره ښکاري تر هغه زیات لوی کردار لري. د کانګرس په وروستۍ اورونه کې اومیرا د نږدې 2000 وینزویلا پاسپورټونو د لیست یا نوملړ وړاندې کړو چې د حزب الله، حماس او د ایران په ملاتړ نور ترهګرو ډلو شکمن تنانو ته ورکړل سوي وو.
په دې باندې د وایس اف امریکا ډی ریډیو د درې غنټو د خبرونې سرته رسیږي. نن خام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې، د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ساعت پر وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډی ریډیو د ټیم سره ساتنه اجازه غواړم. الله پامان.